بشار لسد لپوزه تشتیدلی منصبدار او اسکر را ټول شوی ول. د بشار لسد د رژیم مخالفانو په ترکیه کې ترغوند ورسته په 2012 میلادي کال کې د سوریه ملي شورا په نوم سیاسي ډله تاسیس کړه. د ترکیه حکومت رسمن هغه شورا ته د سوریه د خلکو د مشروع استازي موقف ورکړ. په 2014 میلادي کال کې د داعش وسلوالو د ترکیه پولې ته نږدې د کوردانو پر ښار کوباني حمله پیل کړې. سره له دې چې جګړه د ترکیه پولې ته تقریبا رسیدلې وه، ترکیه غربي قدرتونو ته اجازه نه ورکوله چې په کوباني کې له کوردانو سره پوځي مرسته وکړي. د ترکیه حکومت په سوریه کې د کوردانو له پیاوړي کېدو او پی کی کی ته د نږدې ډلو د خودمختاره سیمې له رامنځته کېدو سخته ویره درلوده. له دې امله اردوغان پریکړه وکړه چې د تروریزم پر ضد د جګړې تر بیرغ لاندې د داعش او پی کی کی پر ضد پوځي کمپاین پیل کړي. انقره د 2015 میلادي کال په اګست کې د امریکا په مشرۍ له پوځي ایتلاف سره چې د داعش پر ضد یې جنګ کاوه یو ځای شوه. دې ایتلاف د سرحدونو او هوایي ډګرونو کنټرول په لاس کې درلود. خو ترکیه د 2016 میلادي کال په اګست میاشت کې د سوریه په شمالي سیمو کې د فرات سپر په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په دې ډول عربو ملي شړلو ته زمینه برابره سوه چې د ترکیه پولو ته له دوو نږدې سیمو جرابلس او الباب څخه د داعش وسلوال وباسي. د 2013 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ترکیه حکومت د زیتون څانګه په نوم ځمکني او هوایي عملیات د سوریه په خاوره کې پیل کړل. دا عملیات د کورد ملیشا ځواک یا پیشمرګه پر ضد وسول او په پایله کې د ترکیه ټانکونه او اسکر د عفرین سیمې ته ورننوتل. د همدې کال په مارچ کې د ترکیه پوځ او د هغوی عربو ملګرو کوردان له عفرینه وویستل. د ترکیه پوځ د سوریه په خاوره کې دریم پوځي عملیات د اکتوبر په 9مه پیل کړل چې په نړیواله کچه وغندل شول. واشنگتن د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې انقره به ډیر ژر هغه عملیات چې له ډیرې مودې راهیسې یې پلان کړي وو د سوریه په خاوره کې پیل کړي او امریکایي ځواکونه به لسیمې ووځي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربیره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړی.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستلیخ دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړی بیا دانی خپنی غد فلسفي سره وتر.
په زړه پانه کې به لند کیسه سوال واوري.
د خار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دی وی خزي په زنګون
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ دو دیرش عنوانه بیلابیل کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ کړل. دا کتابونه چې په پښتو، دری او ازبکي ژبو چاپ شوي د خپلواکۍ د سلمي کالیزې په ویاړ د چاپ په ګاڼه وپسولل شول. که څه هم په تیر کې د ماشوم ادبیاتو لپاره څه نه څه کار شوی، خو په دې وروستیو کې د ماشوم ادب لپاره شعوري هڅې لا زیاتې شوې دي. د ماشوم د ادبیاتو د برخې غني کېدل مقتدا ډاډ راکوي چې د ماشومانو فکری لوری به مثبتې خواته روان وي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د ماشوم ادب څېړنې لپاره په تیوریکي برخه کې لا ډېرې هڅې وشي، او که چیرې دا کار وشي نو لري نه ده چې د ماشوم ادبیات به لا غښتلي او کره شي. په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په کابل کې ونمانځل شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو د معین فاضل سنچارکي د دولتي او خصوصي رسنیزو بنسټونو د یو شمېر مسؤولانو او دغه راز د یو شمېر بهرنیو میلمنو په ګډون د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې جوړه شوه. اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون رئیس عین الدین بهادري د دې کمیسیون د جوړولو، کړنو او فعالیتونو د اړتیا په اړوند معلومات ورکړل او څرګنده یې کړه چې د لومړي ځل لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د افغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په واسطه توشیح شو. بهادری وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د محتوا له نظره په نړیواله درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی او په دې برخه کې یې د یو شمېر جګپوړو دولتي مسؤلینو څخه مننه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو معین فاضل سنچارکي په خپلو خبرو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې له امله رسنیزو کارکوونکو او د هیواد خلکو ته مبارکي وویل او زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې د ملي یووالي حکومت په دوران کې اطلاعاتو ته د لاسرسي لپاره د مناسبو زمینو او امکاناتو د برابرولو، د خبریالانو د حقونو د دفاع، د تاوتریخوالي د دوسیو د څېړنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي د تفسیر لپاره د ټولو لازمو زمینو د برابرولو په لار کې ډېر مهم او اساسي ګامونه اخیستل شوي دي. په بامیانو کې د نړۍ د فرهنګي میراثونو ساحې تیرونۍ په یو عمومي اشار کې له کثافاتو څخه پاکې شوې. دا اشار د افغانستان لپاره د کار او توسعې د موسسې لخوا د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رضاکاره ځوانانو په همکارۍ د بودا په ساحه کې ترسره شو. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر سید احمد حسین احمدپور چې په دې اشار کې ګډون کړی وویل اشار خپله یو ډلهییز پیغام دی او سیلانیانو او د بامیانو خلکو ته دا پیغام رسوي چې د فرهنګي میراثونو د ساحو ساتنه او پاک کول نه یوازې د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست، سیمه ایز حکومت او د اړوندو بنسټونو مسؤلیت دی، بلکې ټول افغان وګړي او سیلانیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او پاکولو په وړاندې مسؤلیت لري. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ د هغو 2 کتابونو مخکتنه وکړه چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلامي کلیزې په مناسبت چاپ کړي وو. دا کتابونو د مخکتنې غونډه چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي په تالار کې جوړه شوې وه، د بنسټ د غړو او د چاپ شویو کتابونو د لیکوالو ترڅنګ د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او ماشومانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې د پیل وینا د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مشرې نعیمې غنی وکړه. هغې وویل چې د کتابونو د چاپ په پروسه کې د ماشوم لیکوالو کتابونه هم چاپ کړي دي.
هغه لیکوال چې نوی کار کوي، هغه ماشومان چې لیکوالي کوي، د هغوی کتابونه په دې رد نه شي چې دا د ماشومانو کتابونه دي او یا محتوا یې ضعیفه ده. باید هغوی ته واک ورکړل شي او وخت ورکړل شي چې دوی خپل فکر ولیکي او هغه چاپ ته ورسیږي. بنیاد یو داسې رول ولوباوه چې موږ له لیکوالو څخه کتابونه واخیستل، محترم رسامانو دوی ته موږ کتابونه وسپارل، دوی رسامي کړل او ډیزاین یې کړل، بیرته هغه چاپ ته موږ وسپارل. یعنی بنیاد دلته پکې کومه مالی ګټه نه درلوده، یوازې موږ هغه ارتباطي پل و چې د کتابونه مو تر چاپه پورې ورسول.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل ښکلي هم د مخکتنې په غونډه کې خبرې وکړې. هغه وویل که ماشومانو ته کتابونه لیکل کېږي، هغوی انګیري چې عزت یې کېږي، ځکه نو وروسته د دې عزت ځواب په مینه ورکوي.
دا د نوي کلچر او د نوې دنیا او د نوي ادبیاتو یو خصوصیت دا دی چې ماشوم ته پکې ځای ورکړی دی. یوازې د غټانو دپاره ادبیات نه دي، بلکې د ماشومانو دپاره هم ادبیات دي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم زمونږ د ادبیاتو دا برخه ډېره خواره وه او دغه شانتي بنسټونه لکه د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو ملي بنسټ، دغه شانتي بنسټونه زمونږ دغه مشکل هوارولی شي. په کار ده چې موږ استاد د ماشومانو احترام وکړو او همدغه شانتي د ماشومانو لپاره خپل ادبیات ولرو. او زه فکر کوم چې یو د ماشوم سره د ماشوم په سطح باندې او د ماشوم د ادبیاتو د ایجاد یو ټول نه لوی پیغام دا دی چې هغه انګیري چې زما خلک عزت کوي، زما لپاره کتاب لیکي او په کار دی چې زه د دې عزت جواب په ډېره مینه باندې ورکړم.
ساجده نوري هغه 14 کلنه ماشومه ده چې د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ لخوا کتاب چاپ شوی وو. ساجده چې پخوا شاعري کوله، اوس یې د کیسو لیکلو ته مخه کړې. هغه د خپل کتاب په اړه وایي:
لومړی ځل چې ما خپل کتاب په لاس کې واخیستو نو زه ډېر خوشحاله شوم او ما دا تصمیم ونیو چې زه به په آینده کې نور هم خپل هیواد خدمت کوم. قصې کتاب د ماشومانو لپاره د یووالي په باره کې دی چې لوبې هم کې باید او درس هم وایي. اوس فلن ما تو کسی نور هم لیکلی او مهربانه توتی او بل خیر انجلی د
پاتیر تو کلونو کې کڅه هم یو شمیر بنسټونو ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي خو لا هم ډیرو ماشومانو ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د ملي بنسټ مرستیال ګل بلوڅ وایي دوی هڅه کوي دا کتابونه چې په مختلفو ژبو چاپ شوي د هیواد هغو سیمو ته ورسوي چې دا ژبې پکې ویل کیږي.
یو ماشوم په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز او یو بل ماشوم په نورستان کې او یو بل ماشوم په سریپول ولایت کې په خپل مورنی ژبه کتاب وغواړي، آیا دا کتاب په افغانستان کې پیدا کولی شي؟ هېڅکله نه. زه خپله نورستان ته هم تللی یم، شبرغان، فاریاب، سریپول او نیمروز هلمند ته هم تللی یم. ما چې د دغو ماشومانو ژوند حالات لیدلی، زه فکر کوم چې هېڅکله هغسې چې موږ یې تصور کوو هغسې نه ده. په هغه سیمه کې د ماشومانو د کتابونو ور هاخوا د لویانو لپاره هم دغه کتابونه نشته، د دوی د ژبې لپاره. نو په همدغه اساس چې کله زموږ مجلس و دو دېرش کتابه مو چاپوله، موږ پریکړه وکړله چې په دې کې به پښتو ژبې، نورستاني ژبې، بلوچي ژبې او ازبکي ژبې لپاره هم کتابونه چاپ کړو، چې دا مخکې ډېر کم سوی و او دا د لومړي ځل لپاره د دغه بنسټ نوښت و. زموږ پلان برنامه هم دا ده چې دغه کتابونه ډېر ژر د هغوی په سیمه کې وویشو.
هر ورځ لیک کو، لیک لولو او د لیک پر لیکنې نورو ته ټینګار کو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسي؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې فرشته مرسل یې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتي تړاو او پیوند لري، چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخوړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروښود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهدو په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو پورې ته رسیږي، مګر د لیک تاریخ ډېر راوروسته دی چې دوی تقریبا شاوخوا 5000 په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د لزره او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحله طی کړې دي او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوې دي،
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوه، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنا؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکل و چې د هر شی لپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو چې بیا بل اخر د میخي خط دغه ما سرهغه لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومری لیک رامنځته راغې بیا ورپسې مصری لیک رامنځته شو بیا چینایی لیک رامنځته شو او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو بلاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیکپوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څیړلی دی چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او اوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوی چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت لمخي په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی او کچیر لیک ونوسی خای ژبه د مارګ لک واخسر مخشي.
څنګه چې موږ ګورو زمونږ په ټوله نه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توک دی او هغه د افهام او تفهیم توک دی او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسائل هم په دې پوری اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیری دون که دا مثلا وینا دا خبری کی که اغا بالاخره دا منززی مگر لیک دست یو شیده چه اغا پاتی کی گی پا آثار پاتی کی گی او دا لیک باستا ام دا لیک دا چه دا ننه طول دا علوم و پرمختگ پرمختهی بهیر مثلا دیوزه نبلزه تا انتقالی گی او دا لیک باستا کولیشی چه علم دوی خبره ای.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوند دي. خطاط شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورا کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي. مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وای، دوم سیمستر کې نسخ خط وای چې په خپل قران شریف کې دی. خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمال ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی او دا واضح دی. سترګو د دې د پاره شې چې مثلا غټ لیکل سی دی او واضح دی سترګې نه ځای پکې. دا نور خطونه نستعلیق او شکست دا به فاصله کم نسی او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل لی تر سوچي هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلي هغه امکان نه ست چې هغه خط وي او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلې سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سب کنه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهره تک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر د اډوک باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوک باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اسب لرم یا دونه حیوانات را سره دي د الته محاسبه کول. بیا په مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل شوی بعد هغه اډوک اولین خط پر ډبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه څه کو ګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښ هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وي د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتره ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي ترنن ورس پورې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي د مشق خط. ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. اغلی الکوزی په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیل دی لشي او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلوېخت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطات سره یم، خط او خطاتای زمونږ د فرهنګ یو سیره ده. مونږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقال وو. په همدې لحاظ خط زمونږ په فرهنګ کې یو اساسي رول لري. خط خود څو رقم دی؟ تقریبا شپږ نوع خط معمول وو، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز تا عجم چه مونگ عجم یو کوشش وکل چه ده شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیده. زمون پا طولانه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولشو پا نسخم باندی خط ولی کو چه قرآن کریم د نسخه په خط کې لیکل شوی دی چې د لوستلو په وخت کې آسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه کې د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې پښتو ژبه د لیک دود سبکونه له عربي ژبې څخه راغلي دي. د لیکنې په برخه کې هر کس کوشش کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د ښه لیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې مونږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې په روغتونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر کلی لیکونه لري، یعنی لیکنه داسې لکه ته به وایې چې ماشینی لیکل سي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیرې ګډې وړي لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطي هنر تعقیب کی کار سره وشي، دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرج.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط به دونه بند نه ده، خو بیا هم کله چې زما اصلوم دغه نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به په بدلون راغلی. ما مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نور ډاکټر صاحب نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم. سره دې چې زه درملو سره آشنا یم، مسلکي کسم یم، خو زه په درملو نه پیږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پیږم. خیسته لیک هغه ده چې ټول حروف، ټیکي، نقاط دي هغه پکې مراعات شي او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسي چې شکست لیکونه، ځینې داسي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپی.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پښتنه داده چې موږ تاسو خو شاعري یا هنر په عموم کې دا چې تصویرو خو بیلابیل خواوی تصویرو یو نر بحث چې اوس په ادبیاتو کې دغه د یوشتمې پیړۍ په وایلو کې دا را پیدا شوی، دا د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اوریدونکو ته دا تشریح کړي اصلا انفرادیت څه شی دی.
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي، یو مغالطه ونه شي ډیر زلده سی فکر کیږي چې انفرادیت دا سبک دی په ټوله معنا یې جلا کولی نشو چې ووایو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې وراچې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړی، بیا دا نیخ په نیغه د فلسفې سره وتړل شو. په دې کې هېڅ شک نشته. د خودي بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودي په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې دا، خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنی که موږ انفرادیت څېړو، یعنی د کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما ویل، که چېرته ته د خدای په معنا یې راخلی، هلته د فلسفې بحث ورسره ونه
غوښتل، یعنی فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غوښتل شو. که کله د خپل انفرادیت یا د زه ساده زه وایم یا د ایګو د دې اړخ یې څېړې، بیا لار هماغه ده، خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان در پیژني، په زه کې انسان هنر در پیژني، خو د خپل اړخ یې در پیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخ یې در پیژني. دغه فلسفه به ډیره په ادبیاتو متکی وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو. اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کیږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تاته دا خودي در بخلې ده؟ زما یو برداشت دا دی چې دغه خودي ډیر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپي افکارو، په دې کې ډیر ځله خبره نه کیدل، تا خپله خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي، هلته هم همدغسې مسله وه. ولې موږ مثلا د په دری کې پسا طالباني چې ورته وایي، د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو، هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب ته نیخ په نیغه خبره نشي کولی، ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصکې دي. تا همدغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلوي. دا سمفونی چې تشکیلیږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بله خوازو. د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کیږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کیږي. یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سبت نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سبت په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکي بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکي بغاوت کړی، هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړې.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک تر منځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړه چې تاسو وګورئ دولت لوانه، یا تاسو وګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دی درته وایي، کله چې دی درته غږیږي، کله چې دی خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دی ډیر هنرمند انسان دی، دی ډیر شیان تاته ویلی شي. خو کله چې د ده ژوند ته لولې، دی د یو سبکي چوکاټ پورې تړلی، دی په یو مکتب پورې تړلی چې هغه روخاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغسې چوکاټونو ته ډیر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډیر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی؟ روخان تا ته وایي چې ته به دا اووه مقامونه هم تعقیبوي، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لار هم تعقیبوي. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشی سر مقاله لیکوالی فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تا ته وایي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ما ته په دغه شکل ولیکه ستا فکر منحصر شو ستا فکر وتړل شو ستا فکر غزونه ونه کړي یا مثلا ژورنالیست نه ستانه پښتنې کوي ګوشکی ورته وکیخه د خپل فکر تا سره نشي شریکول دای د ماشین حیثیت لري خو کتا ته کله کرخه استل کیږي چې دغه کرخه پوره تلای شي الفاظ دیم ستاوی خوله دیم ستاوی فکر دیم ستاوی ته په دې کې خپل ځانګړنې را برسېره کولای شي هغه پټ هنر چې پتا کې ده دارا پورته کیږي را برسېره کیږي په انفرادیت کې لنی کوم رغم دغه سی بحث
هر شاعر منفرد شاعر کیدې شي کنه
ولې نشو کیده دا د هر شاعر ځانګړنه ده دا هر شاعر حق ده او هم دغه علت ده چې دای چې خپل اغه خپل خودی ځان کې راسپړي د په ځان پورې تړلې وي د ځان تړخ د ټولنې د خیر د خیرازه لامل وګڼي په دې کې شرط نشته چې دا هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي
د انفرادیت د توم نه هغه پیاوړی کیدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي سیاسي واقع دا تاثیرات شته کنه
لکه مخکې ما ویل ګوره د انفرادیت وده چې دا د پراخ ټولن په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټي پیدا کوي او دا غوټي ته په ښکاره الفاظو نشي کولی ته مجبور یې چې دغه غوټو پرانستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي منحصر په تا پورې وي که دا منحصر د فردیت نه دی ویسته پراخه دی که په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دی پرانسته
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم وي څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دی کې څونه ډک وي نو هغه ته انفرادیت زیات دی
دقیقا راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو شیدا ولې اوچت سړی دی خوشحال بابا ولې غټ سړی دی ولې امپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډیر خوښي د خوشحال په پرتله ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډیر خوښیږي ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال بحث کوو د خوشحال په وخت کې به د نن په څیر په لسګونو په سلګونو شاعران ته فکر نه کوي چې مثلا کله د روحاني نهضت ته راځو یا د هغې نه راروس ته راځو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږیږو آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لږ لرو دغه ټول زیات دي علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کې د ټولنې دپاره راټیټ شوې ته مقطعي شاعر پاتې شو لنډمهاله پاتې شو اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دای ټول د چغو مسله یادوي د ده یو ډېره جالبه خاطره ده دی زه چې کله افغانستان ته رالم په اریانا هوټل کې اوسېدم ارواښاد الفت صاحب راغې ما ته کېناستو خبرې م سره کولې ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالې اوس به دروند شي نو زه خوشحاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې ده ما ته څه ویل د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی الفت راته ویلې سپوږمۍ ته رالې دروند شوې زه پرې نه پوهېږم اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شویم خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شویم ته ورپسې بدې ردی وایي ستا لارویان یې ورپسې بدې ردی وایي ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ته خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړې خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی ادب د ټولنې لپاره دی خو کومه ټولنه دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ ځان ته وشي
د زرپانی په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اورو د زرپانی د دغه پانی لنډ کیسه سوال نومیږي چې نوریه جبار خیل وړاندې کوي
زرپانه سوال لمر با لانو راختلې د خار شپنې خاموشي او ورو ورو په ماتې دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د ښار بې باکه څېره هم ښکارېده شیبه په شیبه په ښار کې ګڼه ګوڼه زیاتېده د ښار د کڼې دروازې خوا ته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونې تر څنګ د یوې ښځې په زنګون یوه واړه ماشوم سر ایښې ماشوم د خوب په یاغي څپو کې ورک دی ښځې د صبر د ونې بیخ ته تکیه وهلې کله یې سترګې پټې او کله وغړېږي هغې په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن را خوره کړې ناستی خزی جټکا وخوړه. ژر یې خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خود. یو خوا بل خوا یې ترو ترور وکتل. څو ځله یې خولوازی وکړه. پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ. څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوویستې. ټوټو ته یې یوه ښه شیبه وکتل. بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده ساه یې واخیسته. له سا سره یو ځای یې له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل. هغه یې راپورته کړ. د هغه سترګې یې ښکل کړې. هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه. د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غریو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتګ هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یاسر ګوري چې شنې جامې یې په تندي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه وه چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یاسر ته وکتل. د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل. یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې، ماته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه. ښه سلګې یې وکړې. لزایا پورته شوه. یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده. وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بې له دې چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه و. د ورځې 9 بجې به وې. ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترسه زړه پې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده. په ژړغوني غږ یې وویل: ماما، د خدای په نامه یو څه راکړئ. دوکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وي اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دوکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي، یا سر پرې ورمخکې شو. نه، نه مو دی څکلی. دوکاندار جارو په ځمکه ګزاره کړه او دننه دوکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټېدې. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دوکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه. اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل. په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلې او یو شمېر نظمونه هم لیکلې دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال. اوس ډیر ټیک شوی. اوس ډیر ټیک شوی ما. اوس می په هیڅ ځای زړګې نه خوګیږي. اوس نه هیڅ نه مرور نه ما. اوس ډیر ټیک شوی ما. مخکې به ما جړل خفه به ما په نه خبره چې غصه به ما. ما ته به پلار یادېدو مور یادېده ما ته به پلار یادېدو مور یادېده بس لوی واړه به مې د کور یادېده. ما ته به خویندو ویل خانه ته په خار کې څه کې. ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم. ستاسو ودونو لغم کوم او لاس او خپه و هم. اوس خفه کېږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی. که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی. لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ. کله به یې خپل کړم زه کله به خپل کړم زه کله به کړم باچا او کله به غل کړم زه. بلا موده کیږي چې دغه پټ پټونه جوړ دی خو زه ډیر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے. زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے. بلہا زوانے تیرے شوے بلہا ہستے تیرے شوے. زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغے. ہم جڑا راغلا او ہم پزڑ کے میں دا خیال راغے. ستانے میں سوال کا او چے ستا دے لوری سوال را. آیا تا اس ہم زان لزڑ خورے ویخش پی تیروے. آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې. بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی. یو دا بی دادانه لرې ما بلخوا یاران رانه پردي پردي دي. خویندې ورونه ځان ځاني خوښوي د وطن هر غریب خانی خوښوي. نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم. دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه. کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي. یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي. کم به مې نم نشي سچ لیکم نشي. خو لنډه دا چې ډیر ټیک شوی ما. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله. آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله. بے وفا تنا بے پروا دکڑوا چی پخندا شم پا جڑا دکڑوا. زما تیارا کوٹا زما خوخ دا. ستا چی سخوخ دی اغستا خوخ دا. سوک را نمڑشو چا زپر خود دا. سوک رانا مرشو چا زپ ری خود ما چالک گل کتاب کے خود ما چارا تو خاندل چا ما پوری خندا اکڑلا چکل ٹک شو منو دغ ٹپا ما اکڑلا ہسوک دچا دغم نمری ہسوک دچا دغم نمری شیرین یار چا
ظالم یار پما زڑو سیزا مخل مارا زچن دی وینم زما دزڑ حغ زڑ زخمنا تاز شی وینی شی چو دی وینم